طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خوانیز پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو قدرمن زده کوونکي او محصلین به روغ یئ او همدا شیبه به خپلو درسونو ته حاضر شوی یئ. ګرانو محصلینو راځئ خپل کتابونه مو پرانیزئ. د کتاب نهمه صفحه پیدا کړئ. د کتاب نهمه صفحه په دې کې پاتالوژي لیکل شوی ده. پاتالوژي عنوان لیکل شوی دی. په منځنۍ برخه کې د هضمي سیستم انځور تاسو ته رسم شوی دی او لاندې د هضمي سیستم ناروغۍ. په پاتالوژي کې موږ د هضمي سیستم پاتالوژي وایو. ګورئ محصلینو، له دې وروسته ناروغۍ پیلیږي. د ناروغۍ د پیل د مخه ډیرې زیات خبرې شته دي چې د طب پوهنځي په یو سمستر کې ویل کیږي. د طب پوهنځي د دریم صنف په لومړي سمستر کې د ناروغۍ اړوند مخکینۍ خبرې چې هغه باید ټول محصلین زده کړي هغه ویل کیږي. نو هدف دا ده چې په یو سمستر کې یوازې هغه موضوعات چې د ناروغۍ لږ مخکې ویل کیږي، فرضاً په هغې کې تاریخچه اخیستل دي، فرضاً په هغې کې د ناروغ فزیکی معاینه ده ترڅو د ناروغۍ د تداوی مخکې تشخیص په ښه ډول زده کړي. ګورئ، دغه مسایل باید موږ هم زده کړو. که هوایی مخکې ځو، موږ به سمدستي و ناروغي را پیل کړې وای چې دا بیا موږ ته ډیر آسانه وه، خو اما اساسي تګ نه دی. اساسي یا معیاري تګ دا دی چې د ناروغۍ مخکې چې څه زده کول اړین دي هغه باید زده کړو. د طب هغه معیار یا هغه اصول چې کوم دي هغه باید عملي کړو او په هغې ډول مخکې ولاړ شو. نو دلته عنوان داسې دی چې پاتالوژي یعنی ناروغۍ او د هغې لاندې د هضمي سیستم ناروغۍ به موږ پیلو. خو موږ چې نن درس وایو، لومړی د تاریخچې په اړه پیل کوو. د ناروغ څخه د تاریخچې اخیستل په ټوله کې موږ داسې ویلی شو چې د ناروغۍ بحث یا علم شروع کیږي، خو مخکې له هغې د ناروغۍ تشخیص څنګه کولی شو، د ناروغ سره څه ډول خبرې کولی شو، څه ډول تاریخچه اخیستی شو، په دې مسایلو باندې غږیږو. ځکه ډیری ډاکټران وایي چې سمه تاریخچه اخیستل 50% ستاسو په درملنه کې مرسته کوي. سما تاریخچه اخیستل 50% ستاسو په درملنه کې مرسته کوي. او ناروغ تاسو ته راځي، که چیرې مو سمه تاریخچه واخیسته 50% به ستاسو درملنه سمه وي. خو اما که یو ناروغ تاسو ته راځي هغه کومه ستونزه لري خو تاسو سمه تاریخچه وانخلئ، 50% به تېروتنه کوئ. نو ولې باید تېروتنه وکړو؟ د دې لپاره په دې کتاب کې ګڼ مسایل ما راټول کړي دي ترڅو هغه موضوعات چې د ناروغۍ مخکې هغه باید یو محصل زده کړي وای زده یې کړو، همدا کار باید موږ هم وکړو ترڅو 50% زموږ درملنه اغیزمنه وي، زموږ درملنه سمه وي. نو پاتالوژي پیلیږي، خو د هضمي سیستم پاتالوژي موږ وایو. په همدې کتاب کې ټوله نه بشپړیږي، راتلونکي کتاب کې ګڼې ناروغۍ د هضمي سیستم موږ لرو، د هغې تر څنګ به تنفسي سیستم او نور سیستمونه هم ولرو. دا چې په دې کتاب کې ولې نه بشپړیږي، علت یې همدا ده چې د تاریخچې په اخیستنه باندې ډېرې زیاتې خبرې شته دي چې باید زده یې کړو. څه ډول ناروغ نه تاریخچه واخلو، څه ډول پوښتنې ترې وکړو. د هغې تر څنګ مو په دې کتاب کې د فیزیولوژۍ برخه هم ځای پر ځای کړې وه. په یاد ولرئ، دغه درسونه چې اوس یې وایو ډېر خوندور درسونه دي، ډېر په زړه پورې ډېر خوندور درسونه دي، او هر درس په عملي کلینیک کې ستاسو لپاره په کار راځي، په درد راځي. نو هیله ده هر درس د زړه په غوږونو واورئ، هغه غوږونه چې تاسو په اناټومۍ کې ورته اریکل وایئ. هدف دا دی چې دومره ژور غوږ پاتې شئ چې ستاسو زړه هم زما خبرې واوري، زما دغه د درس تشریح واوري. راځئ په هر صورت د کتاب لسمې صفحې ته، د هضمي سیستم پاتالوژي، ډایجستیو پاتالوژي. ډایجستیو هضمي ته وایي، هضمي پاتالوژي یا د هضمي سیستم پاتالوژي، ځکه ډایجستیو سیستم هضمي سیستم ته خپله وایي. نو د هضمي پاتالوژي یا د ناروغیو پیژندنه لیکل شوي. لومړی پاتالوژي تعریف وګورئ. په دې کتاب کې تاسو د فیزیولوژۍ تعریف هم راسره زده کړ، بیا بیا یې ځان سره ووایئ تر څو پوخ شي، او بل د پاتالوژۍ تعریف هم زده کړئ. لومړی پاتالوژي تعریفوو چې پاتالوژي څه ته وایي. لیکل شوي دي پاتالوژي تعریف: پاتالوژي د ناروغیو د پیژندنې او د ناروغۍ له امله بدن کې رامنځته کیدونکي بدلونونه تر مطالعې لاندې نیسي. بیا وایم، پاتالوژي د ناروغیو د پیژندنې، یعنی د دې علم دی، د دې مطالعه کوي، او د ناروغۍ له امله بدن کې، د دې بدن نه مخکې دال توری په دې باندې خط کش کړئ، او د ناروغۍ له امله بدن کې رامنځته کیدونکي بدلونونه تر مطالعې لاندې نیسي. اوس یې تشریح ته لږ څه نه څه اړتیا ده، خو فکر باید ستاسې درس ته وي. پاتالوژي د ناروغۍ د پیژندنې علم دی، ناروغۍ پکې مطالعه کیږي. پاتالوژي د ناروغیو د پیژندنې علم دی، نو ځکه وایي پاتالوژي د ناروغیو د پیژندنې او د ناروغۍ له امله بدن کې رامنځته کیدونکي بدلونونه تر مطالعې لاندې نیسي. ناروغۍ راپیژني، او هغه ناروغي چې کومه په بدن کې شته ده، د همغې ناروغۍ له امله په یوه کس کې یا د یوه کس په بدن کې بدلونونه تر مطالعې لاندې نیسي. فرضاً یو نفر دی ټی بي ناروغي لري، تبرکلوز. لومړی تبرکلوز ناروغي موږ ته پیژني. تبرکلوز څه ډول ناروغي ده، بکټریي ناروغي ده، دا ډول رامنځته کیږي، دا ډول د تشریح راته کوي. د ناروغۍ د پیژندنې علم دی، او د ناروغۍ له امله په بدن کې رامنځته کیدونکي بدلونونه تر څېړنې لاندې نیسي، تر مطالعې لاندې نیسي. اوس فرضاً دغه تبرکلوز ده، یو کس په تبرکلوز باندې اخته دی، دا مطالعه کوي چې فرضاً په دې کس کې چې تبرکلوز دی، په دې کس یا په دې شخص کې به کومې ستونزې رامنځته کړي، کومې ستونزې به راولاړې کړي، دا هم تر مطالعې لاندې نیسي. فرضاً په طبي ناروغۍ کې یو کس ډنګریږي، نو د ډنګروالی د ده په بدن کې یوه ستونزه ده، دا هم تر مطالعې لاندې نیسي چې ډنګریږي، وزن بایلي، هضمي سیستم یې ګډوډ کیږي، یا نورې عامې ستونزې چې موږ یې په خپل ځای بیا وایو. خو هدف دا دی چې پاتالوژي داسې یو علم دی چې لومړی ناروغي مطالعه کوي، او بیا په بدن کې چې کوم تغییرات راولي هغه هم تر مطالعې لاندې نیسي. په بدن کې کوم بدلونونه چې راولي هغه هم تر مطالعې لاندې نیسي. هیله ده په دې تعریف باندې به مفهومي پوه شوي وای، ستاسو لپاره به مبهم نه وي، ابهام به پکې نه وي، پټ څه به پکې نه وي، تاسو لپاره به ساده وي. هدف دا دی چې همیش تعریفونه یا جملې داسې زده کوئ چې ستاسو لپاره مفهومي وي، ساده وي. نو بیا وایم، پاتالوژي د ناروغۍ د پیژندنې، د ځای پورې یوه جمله بشپړه شوه، یعنې د ناروغۍ د پیژندنې علم دی، او یا د دې مطالعه کوي، بل چی کوي، او د ناروغۍ له امله په بدن کې رامنځته کیدونکي بدلونونه تر مطالعې لاندې نیسي. دا د پاتالوژۍ تعریف شو. مخکې لیدې چې ګورئ متن ته، مخکې لیدې چې د هضمي سیستم په اړه معلومات حاصل کړو، لومړی په هغه څه لږې خبرې کوو چې د هغې په اساس موږ د هضمي سیستم ناروغۍ په اسانۍ سره تشخیص او پیژندلی شو. ګورئ مخکې لیدې چې د هضمي سیستم په اړه معلومات حاصل کړو، د هضمي سیستم په اړه معلومات موږ حاصل کړو، لومړی به په هغه څه باندې خبرې وکړو چې د هغې په اساس موږ د هضمي سیستم ناروغۍ بیا په اسانۍ سره تشخیص کولی شو، پیژندلی شو. تشخیص څه معنی؟ د ناروغیو پیژندل، تشخیص پیژندنه ته ویل کیږي. یعنی هغه مسایل به موږ زده کوو چې بیا د هغې په اساس موږ د هضمي سیستم ناروغۍ په اسانۍ سره پیژندلی شو. موږ ته خو یو ناروغ چې راځي، هغه ناروغي راته نه ښایي چې زه دا ناروغي لرم، زه ایچ پایلوري ناروغي لرم یا زه ګسټریک السر لرم. هغه خو تاته یوازې وایي چې ډاکټر صاحب دا ځای مې درد کوي، خوا مې بده ګرځي، کانګې راځي، ته به څنګه ناروغي تشخیص کوې؟ نو دا خو نه ده مهمه چې یوازې ته په دې پوه شې چې پانکریاټایټس څه شي ته ویل کیږي، د هغې په تداوی باندې پوه شې. لومړی تشخیص تر ټولو مهم ده چې ته تشخیص ته ورسېږې چې د پانکریاټایټس، د پانکراس التهاب، د موږ څنګه پیژندلی شو چې یو کس د پانکراس التهاب لري. ګورئ محصلینو، ډیر مهم درسونه پیلیږي. هیله ده ډیره ښه توجه ورته وکړئ او دا په یاد ولرئ، دغه راتلونکي موضوعات ډیر آسان هم دي، ډیر آسان هم دي، تاسو به ډیر نه ستړي کوي. ښه، نو لیکل شوي دي د یوې ناروغۍ د دقیق تشخیص لپاره درې ټکي مهم دي. فرضاً چپ طرف ته انځور وګورئ. په دې انځور کې د معدې په برخه کې تاسو ته زخم ښکاري. د دې لپاره چې دا زخم چې ګسټریک السر دی، دا موږ تشخیص کړو، وای پیژنو چې دا زخم چیرته شته دی یا د ناروغي چیرته شته. د دې لپاره درې مهم ټکي دي. ګورئ، دا مهم ټکي په دې هر یوه موضوع باندې ځان ته خبرې کیږي. لومړی د دقیقې تاریخچې اخیستل، لومړی د دقیقې تاریخچې اخیستل، د سمې د دقیقې تاریخچې اخیستل، دا ډیر مهم دي. دوهم، د ناروغ منظمه او بشپړه فزیکي معاینه. یو ناروغ دی، د هغې باید منظمه معاینه واخیستل شي او بشپړه فزیکي معاینه، منظمه او بشپړه فزیکي معاینه. دا چې فزیکي معاینه څه شي ته ویل کیږي په اړه خبرې کوو. دریم، لابراتواري معاینات. کله چې د درې مراحل ترسره کړو، موږ د یوې ناروغۍ تشخیص ته رسیدلی شو، یوه ناروغي پیژندلی شو. کومې نکتې؟ د دقیقې تاریخچې اخیستل، دا مهم دي. د ناروغ منظمه او بشپړه فزیکي معاینه، لابراتواري معاینه. ښه ګرانو محصلینو، د دقیقې تاریخچې اخیستل دا پیژنو چې تاریخچه څه ډول دقیقه واخلو. د ناروغ منظمه او بشپړه فزیکي معاینه، د فزیکي معاینه پیژنو چې فزیکي معاینات څه شي ته ویل کیږي، لابراتواري معاینات پیژنو. تاریخچه اخیستل دې ته ویل کیږي چې یو ناروغ تا ته راځي، ته ترې څه ډول پوښتنې وکړه او هغه بیا یاداښت کړه. تاریخ، د هغې د تاریخ اخیستل. فرضاً درد درته کله پیدا شو، د دې تاریخچې یوه برخه شوه. درد چې اول ځل پیدا شو څه ډول و، ورو که تیز و، د دې تاریخچې بله برخه شوه. مخکې دا درد در باندې راغلی و، د یوه بله پوښتنه شوه. لومړی درد چې په تا باندې راغی، دغه درد بیا څومره وخت بعد قرار شو چې بیا بل درد راتلو؟ دا ټولې پوښتنې د تاریخچې اړوند دي، نه یوازې د درد پوښتنې، نورې پوښتنې. پخوا دردونه راغلي وو، پخوا دغه ستونزه تا درلوده، مختلفې پوښتنې کیږي. مخکې د کوم درمل استفاده کړی وو، دې ته تاریخچه وایي. فزیکي معاینات، فرضاً یو نفر دی د ګیډې په برخه کې پړسوب لري، د لاس په ذریعه ته ګوري، د پړسوب کلک دی، نرم دی، اوبه پکې دي، کلکه ماده پکې ده، د نس داخل دی که ټیله کوو ټیله کیږي، مختلفې پوښتنې دلته ته ځوابولی شي. بل، لابراتواري معاینات. موږ مختلف لابراتواري معاینات لرو، د هغې په اړه پوهیږو، هغه باید ترسره کړو. تاریخچه اخیستنه، لومړی هیسټري ټیکینګ یا تاریخچه اخیستنه پیژنو. د ناروغه مخ کې باید تاریخچه واخیستل شي. ناروغ ته راځي په میز باندې په چوکی باندې کینی، لومړی باید تاریخچه ترې واخلی. د ته هیستری ټیکینګ وای. څه ورته وای؟ هیستری ټیکینګ، د تاریخچې اخیستل. لیکل شوی دی د ناروغۍ اړوند د ناروغ او یا د هغې د پایواز څخه د معلوماتو لاسته راوړلو ته تاریخچه وایي. ګورئ، د ناروغۍ اړوند یوه ناروغي ده، فرض ناروغ راغلی دی درته وایي چې زه ناروغي لرم، د ناروغۍ اړوند د ناروغ او یا د هغې د پایواز څخه د معلوماتو لاسته راوړلو ته تاریخچه وایي. دا د تاریخچه اخیستلو تعریف شو. د ناروغۍ اړوند د ناروغ څخه او یا د ناروغ د پایواز څخه د معلوماتو لاسته راوړلو ته تاریخچه وایي. دا یې تعریف دی، دا یې پیژندنه ده چې تاریخچه اخیستل څه ته وایي. دلته ویل شوي، ګورئ، د ناروغۍ اړوند د ناروغ نه او یا د هغې د پایواز نه پوښتنه کول، معلومات لاسته راوړل. که چیرې ناروغ هغه قابل د دی و چې تا ته ځواب درکړي، ستا پوښتنې ځواب کړي، لومړی باید د ناروغ نه تاریخچه واخلئ. لومړی باید ناروغ ستاسې پوښتنې ځواب کړي. دا په یاد ولرئ ګورئ محصلین. خو که چیرې ناروغ هغه کومه حالت کې و، شعور یې له لاسه ورکړی و، یا دومره انرژي نه درلوده چې ستا پوښتنې ځواب کړي، بیا د ناروغ د پایواز نه پوښتنې کولی شئ. پایواز هغې کس ته وایي چې د چا سره راغلی وي، د ناروغ سره راغلی وي، یا ناروغ یې تر روغتون یا میناخانې راوستی وي، هغې کس ته پایواز وایي. ځینې محصلین شاید د پایواز د کلمې سره بلد نه وي. پایواز هغې کس ته وایي چې ناروغ یې راوړی وي. فرضاً ناروغ ناروغي لري، هغه خپله نشي راتلی، یو بل کس ورسره راځي، هغې کس ته پایواز وایي. اوس که چیرې ناروغ خبرې نشي کولی، موږ د پایواز نه هم پوښتنې کولی شو. پایواز ته وایي چې فرضاً دغه کس چې کومه حالت تللی، لومړی څه ورپېښ شول، ټکری وکړ، د لوړ ځای نه راوغورځېدو، کومه ستونزه وه؟ دا پوښتنې باید څوک ځواب کړي؟ هغه کس چې ورسره راغلی دی. دا خپله تاریخچه شوه. نو تعریف ته اوس راشئ. د ناروغۍ اړوند، فرضاً یوه ستونزه د ناروغي ده، د هغې اړوند یا د هغې مربوط، د ناروغ او یا د هغې د پایواز څخه د معلوماتو لاسته راوړلو ته تاریخچه وایي. ساده خبره ده، انشاءالله پوه شوئ. لاندې ډیر مهم درس دی. د تاریخچې اخیستنې پر مهال ځینې مهمې نقطې. کله چې تاریخچه اخلو، ځینې مهمې نقطې شته ده چې باید ورته پام وکړو. یو ډاکټر هغه چې د یوه ناروغ څخه یا د یوه پایواز څخه تاریخچه اخلي، کومې مهمې نقطې باید په پام کې ونیسي؟ لومړی، تاریخچه باید په آرامه او هوسا ځای کې واخیستل شي. یعنی داسې یو ځای وي چې هلته آرامي وي، هوسایي وي، نه دا چې شور وي، د موټرو هرنګونه وي، یا داسې یو ځای وي چې ناروغ ستا پوښتنې نشي اورېدلی او ته د ناروغ ځوابونه نشي اورېدلی. دا ډول ځای به نه ټاکئ، باید آرام ځای وي. مینه خانې باید په آرام ځای کې جوړې شوې وي. ښه، لومړی دا نقطه ډیره مهمه ده. دوهم، ناروغ ته ښه راغلاست ویل او ځان ورپېژندل. فرض ناروغ په یوه کوټه کې ناست دی او یا مینه خانې ته راغلی دی، ډاکټر بهر ته تللی و یا بل اتاق ته تللی و، هغه راځي خپلې مینه خانې ته، هغه چې کله په خپله چوکۍ باندې کینی، ډاکټر باید ځان ور وپیژني، ورته ووایي چې زه ډاکټر فلانی هم، تاسو په خیر راشئ. یعنی لومړی ځان ورپېژندل، ځکه یو ډاکټر که مشهور وي، هغې ته ناروغان راځي. شاید یو ناروغ داسې ناروغ وي چې هغه د هغې د چهرې سره بلد نه وي، هغه د هغې ډاکټر په تمه باندې ناست وي. خو که یو ډاکټر، هماغه ډاکټر که چیرې راشي خو ځان یې ورپېژندلی نه وي، شاید ناروغ ورته وایي چې زما د هغې ډاکټر سره کار دی. یعنی هغه د ډاکټر سره سوی تفاهم رامنځته شي. که څه هم هماغه به هماغه ډاکټر وي چې ناروغ ورته راغلی دی، خو ناروغ شاید د ډاکټر په ذهن کې بل ډول انځور کړی وي، فکر یې کړی وي چې هغه ډاکټر چې زور تر زما غا د عمر څخه لوړ وی شپیتو کلو ډاکټر وی خو اصلا هغه ډاکټر د څلوېښت کالن وی نو دلته ناروغ دا فکر کوي چې هغه ډاکټر چې ما په کار د هغه ډاکټر نه دی سمدستی ورته وایي ناروغ ورته وایي چې ما فلانای ډاکټر په کار دی ته څوک یې دلته ګورې دا بده خبره ده چې ډاکټر ته بیا دا کلمه وکارول شي نو ښه دا ده چې ډاکټر معاینه خانې ته راشي سمدستی ناروغ ته ووایي چې زه فلانای ډاکټر یم او تاسو ته ښه راغلاست وایم خیر راشئ ستړي مشای ورکړي ښه مخکې ځو نو د ناروغ لپاره ښه راغلاست ویل او ځان ورپېژندل دا مهم دي دریم قدم کې ناروغ ته د نوموړي د خوښې نوم باید واخیستل شي یو ناروغ دی هغې ته باید د خوښې نوم واخیستل شي داسې نه وي چې د خوښې نوم ورته واخلئ ګورئ ناروغ ته به د خوښې نوم نه اخلئ د خوښې نوم ګورئ فرضاً یو سپینګیری کس راغلی د هغې ته ووایي چې بابا جان یا بابا ستړی ماش خیر راشي زه فلانای ډاکټر یم یوه زړه مور راغلی هغې ته ووایي چې مورې په خیر راشي کلینیک ته زه ډاکټر فلانای یم ګورئ دا ډیره مهمه نقطه ده که چیرې ناروغ ته د خوښې نوم واخلئ هغه نوم چې ناروغ ورباندې خوشحالیږي هغه بیا کولی شي تا ته د خپلې ناروغۍ په اړه ډیره یا ډیر وغږیږي ډیرې خبرې پرې وکوي دا ډیره مهمه خبره ده نو ناروغ ته د نوموړي د خوښې نوم لومړی طب داسې وایي چې که خپل نوم زده وي فرضاً ځینې ناروغان داسې وي چې یو ډاکټر ته ډیر ورځي هغې ته بیا داسې وکړئ چې خپل نوم واخلئ فرضاً فلانای نوم ورته واخلئ چې حاجي صاحب احمد بخیر راشي هغې ته ځان مه ورپېژنه ځکه ته یې چې پېژنې ډاکټر یې چې پېژنې ناروغ یې حتماً پېژنې ښه دا مهمه نقطه ده څلورم ناروغ سره په هغه ژبه او لهجه خبرې کول چې ناروغ ورباندې پوهیږي ناروغ سره به په هغه لهجه خبرې کوي چې ناروغ ورباندې پوهیږي داسې نه چې ناروغ د یوې ډېرې اطرافي سیمې نه راغلی وي او ته په معیاري لهجه باندې ورلګیا شي دا مناسبه نه ده شاید ناروغ ورباندې پوه نه شي ستا پوښتنې سمې وانخلي یا که چیرې ته د یوې اطرافي سیمې اطرافي لهجه لرې سخته لهجه لرې فرضاً مړی ته وایي چې میړای ځینې اطرافي سیمو خلک مړی ته میړی وایي میړی شه وایي ګوره یا ځینې داسې اصطلاحات دي چې هغه باندې بیا هر څوک نه پوهیږي دوایي ته وایي چې دوو نو یا درملو ته وایي چې دوو دوو خو ځینې کسان بیا دعا ته هم وایي نو هدف دا دی چې که چیرې ډاکټر د اطرافي سیمې وي باید لږ څه نه څه معیاري لهجه بیا وکاروي تر څو داسې خبرې وکړي چې ناروغ ورباندې پوه شي څلورم ناروغ سره په هغه ژبه او لهجه خبرې کول چې ناروغ ورباندې پوهیږي یا ښه دا ده چې ګورئ اضافي مطالعه چې موږ ورپسې کړې ده په دې موضوعاتو پسې هغه داسې ده چې یا په هغه لهجه خبرې وکړي چې ناروغ په هغې باندې خبرې کوي فرضاً ناروغ دی هغه وبویم چې فرضاً ګرباز دی د ګربزو لهجه ډیره بیله ده تم د که کولی شي د ګربزو لهجه خبرې ورسره وکوه یا یو نفر دی تڼای دی منګل دی په پکتیا کې موږ مختلف قومونه لرو په ننګرهار لغمان مختلف ولایتونو کې مختلف قومونه لرو په هماغه لهجه باندې ورسره خبرې وکړه چې هغه پرې خبرې کوي دا هم ښه طریقه ده خو که چیرې هماغه لهجه خبرې نشي کولی لږ څه نه څه باید داسې لهجه باندې خبرې وکړي چې سره پوه شئ پنځم د ناروغ لباس ته احترام کول دا مهمه خبره ځینې ډاکټران داسې وي چې ناروغ ته وایي دا څه ډول لباس ته اغوستی دی دا ډول غاړه ده چې تا جوړه کړې ده ځینې ځوانان غاړې جوړې کړي ورته وایي چې دا غاړه د سر لپاره مناسب ډاکټر ته په کار نه دي چې دا نصیحتونه دلته وکړي ځکه ناروغ بیا جرأت له لاسه ورکوي نو ناروغ باید هر چا لباس ته احترام وکړي په لباس باندې غرض ونه لري یو نفر ته وایي چې ستا لباس دا ډول دی بل ته وایي چې دا رنګ یې ده د شیانو سره باید کار ونه لري ډاکټر باید خپل مربوطه موضوعاتو سره کار ولري نو لباس ته باید احترام ولري فرضاً ویښتان دي داسې ورته ونوئ چې دومره اوږده اوږده ویښتان، دومره لنډ لنډ ویښتان، دا ډول ویښتان ده، دا خبرې ورته مناسبې نه دي. شپږم، داسې کړنې نه ترسره کول چې ناروغ ورباندې خفه شي. لکه لږ مخکې مو ویل چې په لباس باندې ملاحظې لرل د ښه کار نه دی، په ژبه باندې خندل چې د څه ډول لهجه لرې دا د ډاکټر لپاره مناسب نه دي چې د یوه کس په ژبه باندې وخاندي. نو هدف دا ده چې ناروغ د ناروغ لپاره نو هدف دا ده چې ناروغ باید خفه نه شي. فرضاً ډاکټر په موبایل کې ډېرې خبرې کوي، موبایل کې ډېر کار لري، داسې کارونه باید ونه کړي. ښه، اووم، ډاکټر باید په خپل لباس کې وي. ډاکټر باید د ډاکټرۍ په لباس کې وي. تر ټولو ښه دا ده چې چاپانه اغوستې وي، منظم لباس ولري. اتم، ناروغ ته په پوره پاملرنې سره غوږ نیول. ناروغ ته باید ډاکټر غوږ نیسي، نه دا چې په اوسني وخت کې چې کوم ډاکټران دي چې ډېر ناروغان لري ژر ژر بس یوازې درمل درته لیکي، تاریخچه سمه نه اخلي. ناروغ ته باید غوږ ونیول چې خپلې ستونزې درته واوروي، کومه ستونزه لرم، کوم ځای کې ستونزه لرم، څه ډول د ستونزه را پیښیږي، دا باید ته یاداښت کړي، دا مهمه خبره ده. او نهم، د ناروغ په ښي طرف یا رایټ سایډ کې ودرېدل. مهمه خبره دا ده چې کله ته تاریخچه اخلي د ناروغ په ښي طرف کې باید ولاړ وي. معمولا هغه ناروغانو لپاره کله چې هغه په بستر باندې پراته وي، په کټ باندې پراته ناروغان وي، ځینې ناروغان فرضاً ډېر کمزوري وي، خراب شوي وي، ټکرې کړی وي، نورې ستونزې ورپېښ شوي وي، ډېره سخته ناروغي تېره کړې وي، نو په هغې وخت کې د کټ یا بستر په ښی خوا کې ودرېدل مهم دي، نه په چپ طرف کې. دا هم یو مهم اصل دی. او که چېرې په چوکۍ باندې ناست وي به کومه ستونزه نشته، ځکه ستا ځای معلوم دی. دا وه د تاریخچې اخیستنې لپاره هغه مهم ټکي چې باید ټول محصلین په یاد وساتی، او دا تاسو په رښتینی ډاکټران جوړوي. همدا موضوعاتو ته باید توجه وکړئ. ګرانو محصلینو، درس هم دومره بس دی. راتلونکي صفحه کې نور موضوعات ډېر اهم او مهم دي، هغه به هم راتلونکي درسونو کې وایو. راځئ اوس حاضری ورکړئ. نن ورځ نهمه درسي خپرونه ده. د نهمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د اے توری ټاکل شوی دی. نهمه درسي خپرونه لومړۍ دایره. تر بل پروګرام ما پوهان اړین ته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.